په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې سوې ده. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله ده. السلام علیکم. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د اسلامي هیوادونو سازمان له ښکېل خوا غوښتنه کړې چې د خبرو اترو او روغې جوړې لپاره هڅې ګړندۍ کړي. نن دوشنبه ده، د زمري ساعت 15 د اګست میاشتې شپږمه. په پیل کې له اجمل ان نه خبرونه اوري.
دا ورزګان چارواکی وایي د چنارتو ولسوالۍ د سکوت ګواښ له منځه تللی دی. په افغانستان کې د پولیو یا ګزار ناروغۍ پر ضد د ماشومانو د واکسینولو کمپاین پیل شو، او د امریکا متحده ایالات پلان لري چې نن پر ایران د بندیزونو د یوې نوې مجموعې جزئیات اعلان کړي. بشپړ خبرونه واوري. د اسلامي همکارۍ سازمان د افغانستان په اړه د مکی معظمې د سولې د پریکړه لیک د عملي کېدو په خاطر لښکېلو خواو غوښتي چې د خبرو اترو او روغې جوړې لپاره هڅې زیاتې او ګړندۍ کړي. په کابل کې د دې سازمان استازي د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د سرمنشي له قبله رسنیو ته ویلي چې د مکی معظمې له کانفرانس وروسته اسلامي نړۍ د افغانستان د مسایلو په اړه تاریخي مسؤلیت او پړاو ته داخله شوې ده.
دی وایي د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان دا وخت کومه بېله اجنډا نه لري، بلکې د افغانستان د سولې او پخلاینې اجنډا تعقیبوي. زموږ سازمان د زمینو د برابرولو هڅه کوي، نه دا چې خپلې رهبري پر غاړه ولري. نو ځکه پکار ده چې سولې او یوځای کېدو ته یو چانس ورکړو.
د اسلامي همکاریو د سازمان په نوښت د سرطان په میاشت کې د سعودي په جدي او مکی مکرمه خارونو کې د 50 هیوادونو د دینی عالمانو د افغانستان په اړه غونډه جوړه کړې وه چې پکې د افغانستان روانه جګړه غندلې او د پایته رسیدو لپاره یې د سولې غږ کړی و. د اورزګان د چنارتو ولسوالۍ سیمه ییز امنیتي چارواکي ویل تیر شپې راهیسې د دې ولسوالۍ څخه وسلوال طالبان پر شا شوي او دغه ولسوالۍ د سکوت له ګواښه ژغورل شوي. د چنارتو ولسوالۍ د امنیت قومندان اختر محمد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه کومندوز واکونه د مرستې لپاره ورسېدلې او دغه لته جګړه مهار شوي. نوموړي غوښتنه وکړه چې افغان هوایي ځواکونه دي د دې ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د طالبانو پر پټنځایونو بمباري وکړي. د اورزګان په چنارتو ولسوالۍ کې له تیرو څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو سخت بریدونه پیل کړي وو چې د سیمه ییزو چارواکو لخوا د ولسوالۍ د سکوت اندېښنې پورته شوې وي. دا یو بل خبر لمخې د اورزګان چارواکي وایي د دیراود ولسوالۍ په شین غولي سیمه کې په تیرو درې ورځو کې د عملیاتو په نتیجه کې 13 وسلوال طالبان وژلي. دا دایکوندی سیمه ییز چارواکی وایي د دې ولایت په پاتو ولسوالۍ کې تیر شپه د نخطو پر مهال 15 وسلوال طالبان او 2 سیمه ییز پولیس وژل شوي او 2 تنه نور سیمه ییز پولیس ټپیان دي. دا دایکوندی والی علي اکبر ناطقي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه وسلوال طالبان له دریو خواو څخه پر دې ولسوالۍ ډلې برید کړی چې پر مهال افغان پوځیانو بریدونه پر شا تمبولي. نو موري ول وسلوال طالبانو وختل ولسوالۍ سکوت کړی خو ماته خوړلې. طالبانو خپل تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه کسان له مخدره موادو متاثر دي. دا خبرې د دوشنبه په ورځ له نشه یي موادو سره د مبارزې په خاطر د کورنیو چارو د وزارت او د رزمي ورزشکارانو او د فدراسیون د ګډو هڅو د پایلولو په یوې غونډه کې شوې. دا کورنیو چارو د وزارت د چارواکو په دې برخه کې روانو عملیاتو خبره کړې ده. ویلې دي چې رزمي ورزشکارانو ژمنه کړې چې د مخدره موادو د روغ دي د مخنیوي لپاره به په ځوانانو کې د ورزش د دودولو په هدف هڅې تیزې کړي. په افغانستان کې د پولیو یا ګزن ناروغۍ پر ضد د ماشومانو د واکسینولو کمپاین نن پیلېږي او بخینن پیل شو. د عام روغتیا وزارت په وینا د ګزن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسینو دا کمپاین 15 ورځې دوام کوي چې په ترڅ کې به تر 15 کلنۍ د کم عمر لرونکو 9 میلیونه او 900 ماشومانو ته د ګزن واکسین ورکړل شي. چارواکي اټکل کوي چې په نامنو سیمو کې خایي تر 1 میلیون زیات ماشومان د نامنیو له کبله له دې واکسینو بې برخې شي. د امریکا متحده ایالات پلان لري چې نن پر ایران د بندیزونو د یوې نوې مجموعې جزئیات اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې پر دې اقدام انتقادونه کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو خبریالانو ته وویل چې متحده ایالات به پر ایران بندیزونه ولګی. دا بندیزونه د امریکا لخوا وروسته لاغې پر ایران بیرته لګول کیږي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې له لاسلیک شوي اتومي تړون ووت. پامپیو له سنګاپور څخه واشنګټن ته پر لارې خبریالانو ته وویل سپینه ماڼۍ به د دې بندیزونو جزئیات په یوې اعلامیې کې چې ټاکل شوې نن خپره شي اعلان کړي. امریکایي چارواکو ویلي دې بندیزونو د یوې برخې په توګه به د ایران حکومت نور ونه توانېږي چې ډالر به وپیري. همدارنګه به نوي بندیزونو کې د ایران د قالینو د صنعت په ګډون د دې هیواد صنعتي فابریکې په نښه شي. او سعودي عربستان وایي دا هیواد له ریاض څخه د کاناډا سفیر وباسي او د شمالي امریکا له دې هیواد سره د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې اړیکې زنډوي. سعودي چارواکو پر اوتاوا تور پورې کړی چې د دې هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا هیواد به هیچا ته اجازه ورنکړي چې په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان وروسته لاغې وکړ چې په ریاض کې د کاناډا سفارت په سعودي عربستان کې د بشري حقونو د یوې بندې فعالې د خوشکېدو غوښتنه وکړه. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې له سعودي عربستان غوښتي چې سمر بدوي او نور فعالان دې له زندان خوشې کړي.
د ازادي راډیو ده په خبری راپورونه کې ورته د اسلامي حکم همکاري سازمان لشکيله خو غوښتنه کړې چې د خبرو اترو او روغې جوړې لپاره هڅې پراخې کړي. د حزب اسلامي ګوند وایي پر حکومت او د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقاد لري.
دولت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رانو سرتاسري او عادلانه ټاکنو د ترسره کېدو لپاره اصلا اراده نه لري.
په منسن کې مخدره موادو ګڼ کسان متاثر کړي.
تقریبا 3.5 میلیون وګړي متاثر دي یا مواد استفاده کوي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونه پر ایران د بندیزونو جزئیات نن پټاګه کوي. تر شپږ نیمو بجو د دې ترڅنګ نور مسایل هم څېړو. د اسلامي همکارۍ د سازمان یو استازي وایي د افغانستان څونځه د جګړې او چودونو لارې نه بلکې د خبرو اترو لارې حل کېدای سي. دغه سازمان د افغانستان په اړه د مکې مکرمې د سولې د پریکړه لیک د ملکي دو په خاطر لشکيله خو غوښتنه کړې چې د خبرو اترو چارې چټک کړي. یوسف خان ځدران او د موضوع تفصیل.
په مرکز کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې د انتحاري حملو جګړو او وژنو په غبرګون د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي یوسف الټایمن له حکومت، سیاسي مشرانو او دغه سازمان لغړو هیوادونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره کار وکړي. په کابل کې د یاد سازمان سفیر د دوشنبه په ورځ دغه سازمان د سرمنشي لخوا خبره شوې اعلامیه له رسنیو سره شریک کړه چې په کې د افغانستان د سولې په اړه د مکه معزومې له پریکړه لیک د جدي ملاتړ غوښتنه شوې ده. حسین اونی بوتسالی وایي د مکه له غونډې وروسته د اسلامي همکاریو سازمان او غړي هیوادونه تاریخي پړاو ته رسیدلي او تمه ده چې د سولې لپاره وروستۍ هڅې ګټورې تمام شي. دی وایي د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان دا وخت کومه بېله اجنډا نه لري، بلکې د افغانستان د سولې او پخلاینې اجنډا تعقیبوي. زموږ سازمان د زمینو د برابرولو هڅه کوي، نه دا چې خپلې رهبری پر غاړه ولري. نو ځکه په کار ده چې سولې او یوځای کېدو ته یو چانس ورکړو. نوموړی وایي ښه دا ده چې د بدلون په دې موده کې تیرته کتنه وشي چې څنګه کولی شو د وینو تویولو روانه لړۍ ودرېږي. ښاغلی بوتسالی وایي د سولې پروسې کامیابېدو ته لازم فرصت برابر شوی او باید له دې چانس نه سمه استفاده وشي. د اسلامي هیوادونو همکاریو د سازمان له درسه دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د تیرې سرطان په میاشت کې د دغه سازمان او سعودي عربستان په نوښت د 500 هیوادونو دیني عالمان د افغانستان په اړه د مکې او جدې په ښارونو کې سره راغونډ شول. د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې روانه جګړه فتنه وبلله او وی ویل چې د دې هیواد وضعیت نور د زغملو نه دی او باید جګړه پکې ژر تر ژره ودرول شي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې هیله شته چې د افغان سولې په برخه کې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان هلې ځلې کې نتیجې ورکړي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقی د دوشنبه پورې ازادي راډیو ته وویل چې د جنگ ښکېل اړخونه په ځانګړي ډول وسلوال طالبان باید د اسلامي نړۍ د عالمانو فتوا عملي کړي. دی وایي وسلوال طالبان کې د اسلامي نړۍ د عالمانو فتوا ته احترام نه لري، په دې معنی چې د اسلام او شریعت خلاف کار کوي او جنگ یې حرام او فتنه ده. کله چې د اسلامي نړۍ عالمان فتوا ورکوي او طالبان پرې عمل نه کوي، په دې معنی ده چې په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو پروژه پر مخ وړي. ښاغلی صدیقی وایي چې د اسلامي هیوادونو د مرستې سازمان او غړي باید د افغان سولې په برخه کې خپلې هلې ځلې تیزې کړي. د ده په خبره دغه سازمان باید د نورو هلو ځلو تر ترڅنګ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو منځګړیتوب هم وکړي.
د افغانستان حزب اسلامي ګوند وایي حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اراده نه لري چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په بایومټریک سیستم ترسره کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم په دې برخه کې ځینې ستونزې تاییدوي. وصل وصال راپور لري.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند ګواښ کوي چې که د راتلونکو انتخاباتو په برخه کې د سیاسي ګوندونو طرحه ونه منل شي دوی به پراخ مدني اعتراضونه وکړي. د دغه ګوند یو رسنیز غړي فضل غنی حقمل د دوشنبه پر ورځ په انتخاباتو کې د بایومټریک سیستم د پلي کوونکي کمپنۍ لخوا د ډاډ نه موجودیت په تړاو د حکومت د پریکړې په غبرګون کې وویل چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په انتخاباتو کې له بایومټریک سیستم نه ګټه اخیستنې ته اراده نه لري.
چمتووالی ښودلی و چې دوه نیمو میاشتو کې کولای شو چې د بایومټریک سیستم عملي کړو، خو باوجود د دې هم دولت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رڼو سرتاسري او عادلانه ټاکنو د ترسره کېدو لپاره اصلا اراده نه لري، نه غواړي چې ټاکنې په بایومټریک ډول ترسره شي.
ښاغلی حقمل وویل دوی د سیاسي ګوندونو د طرحې پلي کېدل غواړي ځکه چې په خبره دغه طرحه د شفافو انتخاباتو په ترسره کولو کې اغېزمن رول لوبولی شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د حکومت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د یو شمېر سیاسي ګوندونو ترمنځ د ګډو ناستو لړۍ د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش لخوا د یوې اومدهیزې جنبندۍ نه وروسته پای ته ورسېد. ښاغلی دانش د شفاف او بریالیو انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو سره بحث او خبرې مهمې وبللې او په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو په ګډون د بل هر لوري مداخله د نه منلو وړ وبلله او په خپل وخت سره د انتخاباتو په کېدو ټینګار وکړ. خو د جنبندۍ په یو فقره کې راغلی چې د وخت او تخنیکي اړتیاو له پلوه په انتخاباتو کې د بایومټریک سیستم نه د ګټې اخیستنې لپاره د کمپنۍ لخوا ډاډ نه دی موجود. بلخوا اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې هیله وښوده چې انتخابات په خپل وخت او په شفاف ډول ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د شفافو انتخاباتو ترسره کولو اراده لري، خو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومټریک سیستم نه د کار اخیستنې په برخه کې د اړوندې کمپنۍ لخوا کوم ډاډ نه دی موجود. د دغه کمیسیون مرستیال وین زبی الله سادات وایي دی وایي دا یو ملي بهیر دی او تر کومه چې موږ ته ډاډ رانه کړل شي څنګه کېدای شي چې موږ ډاډه واوسو چې دغه بهیر په بایومټریک سیستم ترسره کیږي. په ورته وخت کې د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا کسه هم وایي چې حکومت د رڼو انتخاباتو ترسره کولو اراده نه لري، خو په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو د طرحې په ځانګړي ډول د بایومټریک سیستم پلي کول ناشونی بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان د زندانونو او توقیف ځایونو عمومي رئیس د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هغه څرګندونې ردوي چې ویلي وه د دغه هیواد زندانونه د طالب جوړونې په فابریکو بدل سوي دي. واصل وصال پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د افغانستان د زندانونو او توقیفونو عمومي رئیس عبدالعلیم کوهستانی وایي له زندانونو آزاد شوي زیاتره طالب بندیان بیرته د جګړې ډګرونو ته نه دي تللي. ښاغلی کوهستانی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له 15 تر 30 سلنې پورې آزاد شوي طالب بندیان له دې امله بیرته خپلو سیمو ته ګرځېدلي چې کورونه یې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې دي، خو زیاتره یې د جګړې د ډګرونو پر ځای بیرته عادي ژوند ته ورګرځېدلي دي. نوموړی هغه څرګندونې چې ګوند د افغانستان زندانونه د طالب جوړونې په فابریکو بدل شوي ردوي.
دی وایي
موږ په سلګونه داسې موارد لرو. هغه زندانیان چې د داخلي امنیت په تور زنداني ول د بند دورې له پوره کولو وروسته په شخصي کارونو بوخت شوي او د جګړې ډګرونو ته نه دي تللي. دا په هیڅ صورت نه تاییدوي چې د افغانستان زندانونه دي د طالب جوړونې په فابریکو بدل شوي وي. د افغانستان د زندانونو عمومي رئیس د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نه غواړي چې په دې تړاو د ارزونې لپاره د یو پلاوی زندانونو ته ولیږي. د نوموړي په خبره زندانیان په زندانونو کې د علم او کسب په زده کړو بوخت دي او د زندانونو مسؤلین له هرې ممکنې لارې د زندانیانو د اصلاح لپاره هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر تېره ورځ په یوې غونډه کې ویلي ده چې د زندانونو د بد وضعیت له امله د هیواد زندانونه د طالب جوړونې په فابریکو بدل شوي دي. د دې په خبره ځینو زندانیانو سره لدی چې د بند موده پوره شوې خو بیا هم په زندانونو کې ساتل کیږي. اغلی سمر ویلی یو شمیر کسان که سهم په درنو جرمونو تورن پیژندل شوی خو په بند کې دی وی لنډ مودیل تیرول وروسته آزاد شوی خو بل خو داسې کسان هم شته چې په وړو جرمونو له کلونو راهیسې په زندانونو کې پراته دي. اوس مهال د افغانستان په زندانونو په ځانګړې توګه د کابل په سرخی زندان کې شاوخوا 10,000 زندانیان ساتل کیږي. د دغې جرګې یو غړی عبدالقادر زازی وطن دوست وایي هغه کسان چې د خلکو په وژنو مجرم پیژندل کیږي باید اعدام شي. دی وایي هغه زندانیان چې د خلکو په وژنو کې لاس لري باید اعدام شي. همدغه د بشري حقونو کمیسیون او اغلی سمر بیا چغې وایي چې اعدام نه شي او د اعدام حکم د جزا له قانونه وباسئ. له دې وړاندې هم د افغانستان په زندانونو کې د زندانیانو د ناوړه وضعیت په اړه راپورونه خپره شوي دي خو د زندانونو د رئیس په ګډون مسؤولو چارواکو تل دا ویلي دي چې د شته ستونزو په ځانګړې توګه د زندانیانو لپاره د لازمو امکاناتو د برابرولو لپاره جدي هڅې کوي.
ومردل چې د زندانونو او توقیف ځایونو عمومي رئیس د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هغه څرګندونې ردوي چې ویلي وه د دغې هېواد زندانونه د طالب جوړونې په فابریکو بدل سوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر په وروستیو کې د دغه هېواد د زندانونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان دولت له طالب وسلوالو یا هم نورو جنګي ډلو سره د سولې په باب په خبرو کې د هغوی د جنګي جنایتونو او د بشري زد کړونو عمل د بخښنې صلاحیت نه لري. نور حال د مجیب رحمان حبیب زی راپور کې
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د طالب وسلوالو سره د سولې په خبرو اترو کې او یا هم د حکومت ضد نور تروریستي ګروپونو سره په مذاکراتو کې افغان دولت د جنگي او بشري جنایتو د بخښنې یعنی عفو صلاحیت نه لري. دا څرګندونه د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر د ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې مطرح کړی دی. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر هم درز وویل چې افغان دولت له خپل وسلوالو مخالفینو سره د سولې په خبرو کې د طرف په پیژنګلوي کې باید دقت وکړي او همدارنګه د هغوی هر ډول غوښتنو ته مثبت جواب ونه وایي.
ما در مسئله صلح چند مسئله رو باید در نظر بگیریم. یکی
در صلح باب خبرو که باید چه مسئله رو تپام وشی. لومړی د خبرو لپاره باید مقابل لوری په دقت سره و بجندل شی او دویم د جنگی او بشری ضد جنایاتو بخنه زموږ صلاحیت ندی.
ببخشید
خو بیا د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې دوی د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو پیلیدل بلا قید او شرط بللې دي خو د سولې په باب د ترسره کیدونکو مذاکراتو په اړه ځانګړې اجنډا لري. د یاد شورا بیان سید احساس طاهری د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د مشر د سرګندونو په اړه داسې خبرګون وکړ.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان امیدوار است وظیفه خود را اجرا بکنه.
هیله ده چې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د خپل دنده تر سره کړي. د سولې پروسه د افغانستان د سولې علي شورا پورې مربوطه ده او په دې برخه کې هر قدم اخیستل کیږي د افغانستان له خلکو سره او په دې تړاو د داخلو بنسټونو سره مشوره تر سره کیږي او بس پرې کوو. موږ په ډېر دقت سره پر مخ روان یو. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم دراسوي چې په جوزجان ولایت کې افغان دولت ته تسلیم شوی د ایشان باید د ترسره کړو جنایاتو په پام کې نیولو سره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر له افغان دولت څخه د طالبانو سره په مذاکراتو کې د هغوی د جنایاتو د نه بخلو غوښتنه کوي او وایي چې د جوزجان له پخواني ولی احمد یشتي سره هم د ولسمشر لومړی مرستیال د ایجنسی حیثیت قضیه هم په بېطرف او جدي توګه وڅېړل شي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې تر 3 میلیونو زیات کسان د مخدره موادو څخه اغیزمن سوي دي. دوی دا خبرې نن له مخدره موادو سره د مبارزې په خاطر د کورنیو چارو وزارت او د رزمي ورزشکارانو د فدراسیون د ګډو هڅو د پایل په یوه غونډه کې وکړې. تفصیل یې له خان محمد سین څخه.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت په هیواد کې په مخدره موادو د روغدو په زیاتېدو اندېښنه ښیي او د حکومت له ټولو ورګانونو غواړي چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید او قاچاق په مخنیوي کې هڅې ګړندۍ کړي. دا خبره د دغه وزارت مرستیال جاوید قائم د دوشنبه په ورځ له مخدره موادو سره د مبارزې په هدف د کورنیو چارو وزارت او د هیواد د رزمي ورزشکارانو د فدراسیون ترمنځ د ګډو هڅو د پیلولو په ناسته کې وکړه.
کړي.
خاغلی قائم په هیواد کې د مخدره موادو تولید، قاچاق او کارول د افغانستان د سولې، اقتصادي ودی او پرمختګ پر وړاندې لوی خنډ وباله او پر ضد یې په جدي مبارزه تاکید وکړ.
یو غټ مشکل چې موږ ته جوړ کړی اتحاد ده. د 2015 ارقام ښیي چې په افغانستان کې تقریبا 3.5 میلیونه وګړي متاثر دي، یا مواد استفاده کوي یا د هغې تر تاثیر لاندې دي یا معتاد دي. حدودا 1.9 څخه تر 2.5 میلیونه نفر مواد استفاده کوي، حدودا 5 میلیون موږ معتاد لرو.
د جوړې ناستې ویناوالو ورزش د سالمې ټولنې او په مخدرو موادو د روغتیا د مخنیوي لپاره مهم وباله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې مرستیال عبدالخلیل بختیار وویل د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د مخدرو موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره د دغه وزارت ځانګړي ځواکونه شپه او ورځ پر دندو بوخت دي، خو د افغانستان ټول اتباعو ته پکار ده چې په دې برخه کې له اړوندو ارګانونو سره همکاري زیات کړي.
پاین مای گذشته توانستیم که بیشتر از 107 تن مواد مختلف نوازد.
د وویل په 13 میاشتو کې توانیدلی چې وټونه بیلابیل مخدر مواد ضبط کړو. په دې موده کې مو په 1300 عملیاتو کې د مخدر موادو شاوخوا 1500 لوی متوسط او واړه قاچاق کوونکي نیولې دي. که څه هم د ستونزې په انډول زموږ د کیفیت اندازه کمه ده، خو د کار کیفیت مو عالی ده.
کیفیت کار مو بسیار عالی است.
په جوړې ناسته کې د افغانستان د رزمي ورزشکارانو د فدراسیون رئیس دین محمد مبارز ژمنه وکړه چې په ځوانانو کې به د ورزش د دودولو هڅې تیز کړي.
د ننګرهار د روغتیا ریاست مسؤلان وایي چې د پخوا په نسبت د پولیو واکسین څخه د پاتې ماشومانو شمیر له 2000 څخه 3000 ته راټیټ شوی دی. دوی وایي چې دغه ماشومان په هغو سیمو کې له واکسین څخه پاتې کیږي چې ناامنه دي. شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کموال د دوشنبه په ورځ د واکسینو د درې ورځنی کمپاین په پرانیستغونډه کې وویل خو به په ننګرهار کې 2000 ماشومان د پولیو واکسینو څخه پاتې کېده چې اوس دا رقم 3000 ته راټیټ شوی دی. وایي دا شمیر ماشومان په هغو سیمو کې واکسین څخه پاتې کېږي چې ناامني ده.
خو په ننګرهار ولایت کې 2000 کې شاوخوا کې ماشومان د واکسین نه پاتې کېدل، خو دا رقم اوس 3000 ته راټیټ شوی او دا هم د کچریاګام د پناهګزوی په ساحه کې، د دیبالا د پاپین او اوس په ساحه کې، او همدارنګه د نازیانو د داخلي نازیانو په ساحه کې، د خوګیانو د وزیر په تنګیب ساحه کې، او همدارنګه د رینو پرچا د لالپور په ساحه کې پاتې کیږي. خو بیا موږ کوشش کوو چې دا ځل د قومي مشرانو او همدارنګه د نورو متنفذینو د لارې په دغه ساحه کې هم موږ خپل لاسرسی زیات کړو، ماشومان ته واکسین ورکړو.
په دې مراسمو کې د ننګرهار والی حیات الله حیات بیا وایي په هغو سیمو کې چې د واکسینو پروسه نه تطبیقیږي کوښښ به وکړي چې د دینی علماو، قومي مخورو او ځوانانو په مرسته په راتلونکي کې دا ستونزه حل کړي.
موږ به د علما کرام او متنفذینو، قومي مشرانو په واسطه باندې ان شاء الله وکولای شو چې تر ډیره حد هغه سیمو ته هم واکسین ورسو. لری پراتو بانډو کوڅو ته دا پیغام ورسیږي او د ننګرهار بچان واکسین شي.
د عامه روغتیا ریاست د مسولینو په وینا پر روان کمپاین کې به د ننګرهار شاوخوا 1,000 ماشومان واکسین شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د امریکا متحده ایالات په پام کې لري پر ایران د لګول سویو بندیزونو د بستې جزئیات نن په ډاګه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون تایید کړ چې د واشنگتن لخوا پر تهران هغه بندیزونه به بیا نافذ شي چې د بهرنیو اسعارو د تبادلې په برخه کې نوي محدودیتونه پکې شامل دي. نور تفصیل له احمد تکلنا.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون خبریالانو ته وویل پر ایران هغه بندیزونه به نافذ شي چې د ایران له اټومي موافقې د متحدو ایالاتو له وتلو وروسته په پام کې نیول شوې دي. پومپیو دا څرګندونې پرون هغه مهال وکړې چې په سنگاپور کې په یوه نړیواله غونډه کې له ګډون وروسته واشنگتن ته ستنېده. هغه د دې بندیزونو جزئیات روښانه نه کړل، خو ویل چې نن د اګست په 6 نیټه به د سپینې ماڼۍ لخوا اعلان شي. خو د امریکایي چارواکو له قوله ویل شوي دي چې د دې بندیزونو د یوې برخې په توګه ایران نور نشي کولای چې امریکایي ډالر وپیري. دوی همداراز وایي چې د ایران د نامتو غالیو په ګډون د دې هیواد پر صنعتي سکتور به هم پراخ بندیزونه ولګول شي. ښاغلی پومپیو ویل د نویو بندیزونو هدف دا دی چې د تهران پر پوځي فعالیتونو فشار زیات شي. هغه زیاته کړه چې د ایران خلک د خپل رژیم د ناکامیو له کبله چې نشي کولای په اقتصادي برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي ناراضه دي. د ایران اقتصاد په وروستیو څو میاشتو کې تر یو حده د امریکا د بندیزونو له ویرې په چټکۍ سره خراب شو او په نتیجه کې د ایران په ډیرو ښارونو کې د حکومت ضد مظاهرې وشوې. د ایراني ریال ارزښت په خاص ډول راولوېده. وروسته لدی چې ریال خپل تقریبا نیمایي ارزښت له لاسه ورکړ، د ایران دولتي ټلویزیون د یکشنبه په ورځ وویل حکومت به د ریال د سقوط د مخنیوي لپاره د اسارو د تبادلې په مقرراتو کې اسانتیا راولي. په همدې ورځ چارواکو د ایران د مرکزي بانک مرستیال او د اسارو د تبادلې مسؤول احمد عراقچی توقیف کړ. ایرانی رسنیو پرون د څارنوالۍ د یو ویان له قوله راپور ورکړ چې وایي عراقچی له توقیف کېدو یوه ورځ مخکې د اقتصادي جرایمو په تور له دندې لرې شوی و. ایران په 2015 کال کې د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره په لاسلیک شوې موافقه کې ژمنه کړې وه چې له خپل اټومي پروګرام څخه به لاس اخلي او په بدل کې به یې پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه فسخه کیږي، خو ولسمشر ټرمپ سږ کال په مې میاشت کې له دې تړون څخه د امریکا وتل اعلان کړل، ځکه د ده په وینا تهران پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
ومردل چې د امریکا متحده ایالاتونه په پام کې لري چې پر ایران د لګول سویو بندیزونو د بستې جزئیات په څو شیبو کې په ډاګه کړي. په همدې حال کې په هغه بیان کې چې نن د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر فدریکا موګرینی او د فرانسې، جرمني او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا خپور سوی پر ایران د بندیزونو د بیرته لګولو په اړه اروپایي ټولنې ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. په بیان کې ویل شوي چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون مؤثر دی او د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو ټاکلی هدف تعقیبوي. د اروپایي ټولنې په بیان کې دغه راز ویل شوي چې له ایران سره سوی تړون د اروپا سیمې او د ټولې نړۍ د امنیت لپاره مهم دی. بیان زیاتوي چې د 28 غړو لرونکو دغه ټولنه به اوس په بیړه د هغو اروپایي کمپنیو چې له ایران سره کار کوي د قانوني خوندي کولو لپاره اقدامات عملي کړي. تر دې مخکې د ټرمپ ادارې پر ایران د بندیزونو له جاري کېدو سره د اروپایي کمپنیو د معافیت غوښتنه رد کړې وه. اروپایي ټولنې په بیان کې دا هم ویلي چې په قانوني توګه له ایران سره په اقتصادي چارو کې د اروپایي ټولنې د سوداګرۍ د خوندي کولو په برخه کې دا ټولنه جدي ده. بل نړیواله مسله دا ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا په ټولنه کې د اختلافاتو د رامنځته کولو د هڅو په خاطر یې په واشنگټن کې د روسیې شارژ دافیر ورغوښتی او په دې اړه خپل اعتراض ورته وړاندې کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې متحد ایالات په خپلو کورنیو چارو کې د روسیې یا د نورو لورو مداخله په هیڅ ډول نسی زغملی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات د نوریس نوري په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناوټ په یو ټویټري بیان کې ویلي چې د اروپا او ایور ایسیان په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویس میچل په واشنگټن کې د روسیې شازدافر دیمتری ژیرینوف ورغوښتی و چې د موسکو د هغو هڅو په اړه چې ویل کېږي د امریکا په ټولنه کې اختلافاتو او تشدد ته د لمن وهلو لپاره له ټولنیزې رسنۍ کار اخلي سپیناوی وکړي. ناورت وویل متحده ایالات دغه بې باکه مداخله نشي زغملی. له دغه ټویټري بیان سره د اګوست د لومړۍ نیټې هغه بیان هم غوټه شوی چې د فیسبوک د جولای د 1 نیټې د اعلان په اړه خبر شوی و. فیسبوک ویلی و داسې پرمختللې هڅې چې ښایي له روسیې سره تړلې وي او هدف یې په نومبر کې د امریکا د کانګرس تر منځمهاله انتخاباتو مخکې د امریکا پر سیاست نفوذ کول دي کشف کړی دی. که څه فیسبوک روسیا او منځمهاله انتخابات چې ورته څه کم سل ورځې پاتې دي مستقیما له دغو هڅو سره نری تړلي، خو د کانګرس هغو غړو چې فیسبوک ورته په دې اړه معلومات ورکړي ویلي چې له دغه تاکتیک څخه هغو عاملانو کار اخیستی چې د روسیې له مداخلې سره ارتباط لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناوټ په دې بیان کې ویلي و چې موږ د فیسبوک دا پریکړه چې هغه اکاونټونه چې له بهره سرچینه اخلي تړلي استایو، ځکه هغه د متحدو ایالتونو دننه تشدد او اختلافاتو ته لمن وهي. هغه زیاته کړه موږ له روسیه او ټولو ورانونکو لوبغاړو غواړو چې سمدستي دغه بې باکه چلند ودروي. د ناور په وینا متحده ایالات د روسیې په ګډون د بهرنیانو دغه هڅې چې زموږ ډیموکراتیکې پروسې او ادارې زیانمنوي نشي زغملی. د روسیې تاس دولتي خبري آژانس په واشنگټن کې د روسیې د سفارت لخوا د اکشن بي د ورځې د خبر شوي بیان په حواله ویلي چې وای دوی په دې اړه چې د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا دومره لویدلې ډیپلوماسي ته مخه کړي یوازې پښیماني څرګندوي. سفارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی چې په دې کار سره په امریکا کې هغه ادارې او سیاستوال لا پیاوړي کوي چې د امریکا په سیاسي پروسه کې د روسیې د مداخلې له مسلې د خپل ځان په ګټه کار اخلي.
د نوریاس نوری په راپور کې مو ووردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا په ټولنه کې د اختلافاتو د رامنځته کولو د هڅو په خاطر یې په واشنگټن کې د روسیې شارژ دافیر ورغوښتی او په دې اړه یې خپل اعتراض ورته وړاندې کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلي چې متحده ایالات په خپلو کورنیو مسایلو کې د روسیې یا هم د نورو هیوادونو مداخله په هیڅ ډول نسي زغملی.
لشکرګاشر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
په خلاد کې د کوچانو ریاست
مسولین کډوال سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ورسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوت
خپل د ننګرهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراکام
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
تاسو د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اورئ اوسنۍ خبری مجله د غلطه پای تر رسیدې د ازادي رادیو ورستۍ نیم ساعت خبری مجله چې تر او بجو دوام کوي له سلطان محمد سرور نه اورئ